درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلوم. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلې ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل پاکستان سره د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د شاغلی کاکړ د څرګندونو په اړه وروسته مفصل راپور وړاندې کوو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی بلال کریمی وایي چې له پاکستان د سپین بولدک له لارې تر اوسه پورې څه باندې 3000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نن پر خپلې اکسپانې له پاکستان څخه د راستنو شویو افغان کډوالو نوي شمېرې خپرې کړې دي. د کریمی په وینا د سپین بولدک له لارې تر اوسه پورې 3000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 16 نیټې پورې څه باندې 3200 افغانان له پاکستان استل شوي دي. د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې نن سهار د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د چاودنې د څرنګوالي او د وژل شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چاودنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعت خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلی و د چین ولسمشر شی جین پینګ یو دیکتاتور دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن په دوحه کې د قطر له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته ووځي. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او 2020 آسیایی جام د غوراوی لپاره کیږي. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یو نوي انګلیسي روزونکو تر لاشون لاندې ترسره کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چا جنوبي افریقا وګټله او لومړی بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړه. د جنوبي افریقا پیلګر لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. جنوبي افریقا په داس حال کې چې ټول لوبغاړي وسوسېدل په پای کې 212 منډې وکړې، یعنی 214 منډې هدف وټاکه او دا شیبه استرالیا لوبه کوي او تر دې دمه په څلورو ورونو کې 14 منډې کړې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واورئ. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزې هغه مهال حل کېدای شي چې هلته مشروع حکومت وي. خو د پاکستان ځینې شنونکي وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسي دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
افغان سوداګر وایي پاکستان د دوی زرګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند کړی دي. سبب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې شي. په دې راپور کې څه ویل شوي په دې خبرونه کې به واوري. د سپورت د دنیا نه مهم خبرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان موقت صدر اعظم وای له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکړ دا خبره نن په مارګلی کې په یو غونډه کې کړې ده. د افغان له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د پریکړې هم دفاع وکړه. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی له واورو.
سلامونه. د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم وای له افغانستان سره د پوینا ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې د هغه په وینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مارګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د وینا پر مهال د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکړ د ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kon ko la khada nangawano sara makhte mung pa de puhi go aw tayari ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasat ko pa Balochistan aw Khyber pa tunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu pa de ke mung da nur nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pa khpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنونکي وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت ښه شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علومو استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمونږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي چې مرګره کولې ایګران کار دی نو بس دشمن یې وګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونته خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیروز اوس یکدم دا ناجایزه شو. مطلب دا شو
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر واک ته رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د ده په وینا د دوو خواوو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی این این ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکی کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان مسکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
ډیره مننه تلاش صاحب. لکه څنګه چې تلاش په دې راپور کې د پاکستان د صدر اعظم له قول ویلي وو چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع کوي او په عین حال کې هغه ویلي دي چې تر هغو پورې د افغانستان سره د پاکستان ستونزه نه حل کیږي تر څو په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شوی نه وي. سلطان محمد سرور په دې موضوع په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې ولې د پاکستان موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده.
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار چې دی پورته کو دا سه ویل کیږي چې په دې کې دا حکومت څومره دانه خو نظامی خلکو چې کوم نه دا پیسہ دې کوم نه په دې باندې پاس اور وته پر او نه نگران حکومت دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لې کی ځکه چې رګوی او نه نه مسولیت کوم نه خو انتخابات کول دي دا خپل مسولیت نه پاس به لاړو او یو د څه پیسې راوکړي چې هغه ته خلک مریان دي او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړه کوم ډیر زیات جوړ منفي اثرات پیدا کوي او بل دا ټول نه به دا شي پینځل لسره کا خلک چې کوم نه غدي په تکلیف کې پر پدې یم کې چې نه الته کورس کا او نه الته کاروبار کا او دلته چې کوم نه کورونه په وران کو او کاروبارونه په ختم کو به چې د سکول نه راوخلو او دغه چې کوم نه په سامان په ټول لری کو چې تاسو به یو خالي او شپ کې دا یو صندوق بزان سوړی او دا کې کینه لو دا کې ولې ګل پولیس ته وایي چې تاسو وځي بین الاقوامی قانون کې کوم نه دي اس ګونجایش نه
تاسو ویل چې دا فیصله کېدای شي د پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څه غواړي لکابلا مسکې د اشرف غنی صاحب حکومت او وس طالبان راغلي طالبان ویل کېدای شي دوی په لګان هم دي ملګری هم دي
دا غي دا اندازه و چې د پاکستان کې چې را بریدونه چې اچي وي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 کې چې اچي وي دي په دې کې افغانان دی او په افغانان کې کوم نه پاهي چې اخر کوم دي چې دلته کوم د مهاجرو په حیثیت باندې اوسېږي او اسناد لري خوده د اوسېږي پاهي کې داخل خلاص دي دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي تحریک طالبان پاکستان خلک کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلاس نشته افغان مهاجرونو دا سلويخ کله د تیر کړی دي اوس په دې باندې څه الزام نه دی لګېدلی
چې دوی وايي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان راجستر شوی نه دي دا کسان لزګونه کاله پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی راجستر شوی نه وو تاسو کمشنری کې وخت کې پاتې شوی یاست
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان تر راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو دوی صرف دا درک لګولې چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلی کې دوی سخت خپلوان دي د کلی خلک دي دوی ته ځان رسي دی د دې نه دي خبره چې ريجستریشن به څنګه کیږي او نور چې کوم دی دا شناختی به څوک ورکړي دا د پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې هغه دې ځان ورسوي او دې چې کوم دی نو دا کی ريجستر کی او زیره شناختی ورکیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې خاتمه کړي چې کله نه کله راولاړيږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې خاتمه کړي
تعلقات اړيکي به لخت کیږي چې دا د ویزو کار کې تم نه لګسان شي دته چې تم نه کابل کې اجلال آباد کې د ویزو د پرسوک درخواست برې په ناغت وي ته بس پد مې انتظار کړي بس پد مې انتظار د څوک کوي باید چې هغه زور سیستم نه لري پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختی په دا باندې باید خلک بریدي د پاکستان هم خلک بریدي افغانستان هم خلک بریدي او دا چې کوم دا تار اونډه شوی دی په دې کې چې کوم دې زې په ځای باندې هغه دروازې جوړې کی او هغه باندې دا په شناختی کارت پر اساس باندې خلک بریدي نو الله په دې کې دا اړې کې ختی چې نو ورځ پر په دا اړې کې زمخ یې رضاوي نور هم فرای دي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومندو چې مرکې تاسو له آزادی رادیو اوریده د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هیواد دي د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي د سازمان د افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو پر چلند هم نیوکه کړې او د هغو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د اسناد د نن لرلو لکبله په پاکستان کې باندې د دې موضوع لپاره هم حسیب الله تلاش را سره دی ل د به نور جزئیات وورو
سلامونه د بخښنې نړیوال سازمان 13 ورځې نه وخت د پاکستان حکومت په یو سوال لیکي ویلي چې په دې هواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سر نیولو لړۍ تیز شوې چې لامل د کورنۍ غړي په ځنګړتګ ماشومان خځې نارینه او سپینګری لیوبل جلا شوې دي په لیک کې د هغه افغان کډوالو د آزادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه د دغه سازمان په وینا په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې د بخیر نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخیر نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیسټي انټرنیشنل افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو پر چلند هم نیوکه کړې، ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هیواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نوراغا ازادي راډیو ته وویل چې تر دې چې هر څه پاتې شول، دوکانونه، کورونه، دا ټول تقریبا ورڅخه اخیستي او په ډېرې د ده په وینا په بې عزتۍ له پاکستان ایستلي دي. دی وایي چې د طالبانو له حکومت او خلکو غواړي چې ورسره مرسته وکړي، کاري زمینه ورته برابره کړي او تر څو په خپل وطن کې ژوند جوړ شي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي د پاکستانی پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او ان د خپلو اړتیاو وړ توکي هم نشي رانیولی. په راولپنډي کې میشت یو افغان نوري ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په افغانانو پسې کور په کور ګرځي، دوی لکه بندیان داسې دي، له کوره نشي وتلی چې د اړتیا وړ شیان واخلي، اوس بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدی ځکه په وینا یې هلته ژوند له خطر سره مخ دی او دلته هم داسې حالت سره مخ دی چې نه پوهېږي څه وکړي. په تازه د طالبانو حکومت ویلي چې په تېرو دوو اونیو کې یوازې د سپین بولدک چمن له لارې اویا زره ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا هم وویلي چې د سپتمبر له نیمایي د نومبر تر 15 یعنی تر پرونه پورې له پاکستان افغانستان ته د 3,20,000 ډېر افغان کډوال ستانه شوي دي.
ډیره مننه تلار صاحب. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د خپرونه د فیسبوک له لارې هم په مستقیم ډول خپریږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانټینر مالونه له تیرو نشتو دوه میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی دی، اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راوړي او یا یې له هغه ځای نه بیرته انتقال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېری کانټینرونو کې داسې خوراکي مواد شته چې نور خراب شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له دې عمله هر ورځ افغان سوداګرو ته نږدې $1,000,000 زیان اوړي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره عابد سپوږمۍ ته ورسئ.
سلامونه تاسو ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سیرلیوغلو به سبا ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د خپلې ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلي سیرلیوغلو د دغې ارزونې په یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده، پکې ویل شوي دي چې له طالبانو یې غوښتي چې د نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار حق ورکړي. دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه دې پورې تړلې بوللې ده چې په افغانستان کې د ښځو ونډه څومره ده. وړاندې پکې دا هم راغلی دي چې په نړیوالو ادارو او سیستمونو کې د افغانستان د هر ډول په رسمیت پیژندنه په افغانستان کې د ښځو د مشارکت او د ښځو د ونډې پورې تړلې ده. یعنی څومره چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې ښځې زده کړې، کار او په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکړل شي، همدومره با نړیواله ټولنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنه یعنی په رسمیت با او پیژندل سی او یا به هم اعتبار ترلاسه کی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې له انتونی ګوتروش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوه خپلواکه او مستقل ارزونه وکړي چې په همدې تړاو انتونی ګوتروش د اپریل په 15مه د ترکیې مشهور ډیپلومات سینرلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږی کوونکی وټاکه او فریدون سینرلی اوغلو په افغانستان کې له ځینو طالب مشرانو او په بهر کې له نامتو پخوانیو چارواکو سره او همداراز په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره وکتله او په دغه لیدنې په ترڅ کې به سبا ته خپل راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي او دا ارزونه زیاتوي چې افغانو ښځو او نجونو سوداګرو دینی شخصیتونو قومي مشرانو مدني ټولنو او د روغتیا په برخه کې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو غوښتي دي چې دا بندیزونه یا هم دغه بندیزونه په لرې کولو یې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې موږ له ځینو انجونو سره خبرې وکړلې. دغو انجونو له موږ سره یادونه وکړله چې دوی دغه پرېکړې ته چندان ناهیلي نه دي او وایي چې که چیرې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني نو له رسمیت پیژندلو وروسته به ورو ورو طالبان په ډیر ماهرانه ډول دغه بندیزونه بیا پر ښځو باندې ولګوي او بیا به هم دوی له ورته ستونزو سره مخ شي. نو که څه هم موږ له ځینو انجونو سره خبرې وکړلې دوی په دغه برخه کې پر طالبانو ناباوره دي. خو د طالبان حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي.
ډېره مننه عابد سپوږمۍ د ملګرو ملتو د افغانستان د استازي یا د ځانګړي امژغه هونکي د هغه راپور په اړه مو معلومات ورکړل چې ټاکل شوې ده سبا یې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. ستاسو بل راپور چې د افغان سوداګرو د شکایت او ستونزې په باب ده یعنی د کراچۍ په بندر کې دا به په راتلونکو خپرونو کې له درنو اوریدونکو سره شریکو. اوس یوه بله موضوع لرو. یو شمېر مسافر او موټر چلون چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راته کوي وای د ژمیلر رسیدو او د واوري لورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راته ورته ستونزمند او ګران دی. دوی له دولت څخه د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. ورسته له هغې چې د سالنګ لوی لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه بند شوه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د شبر خواواک للارې تګ راته کوي. هم د شبر او هم خواواک چې په پنشیر کې دی یو په بامیان کې. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته په دې اړه ځوابونه وایي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سنا کاکړ ته ورسو. مهرباني وکړئ.
سلام شه څاروان صاحب، څنګه شتا سوې لې په داسې حال کې چې د خلکو وسایتو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لار له تړل کې دوه څه باندې دوه میاشتې کېږي. خو لا هم دغه لار نه د پرانیستل شوی. یو شمول مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خوا کو شیبل موټر چلوي وای چې دا لارې ډیر وخت کې دي او په ځانګړي ډول اوس چې عوام مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیرونه د خاوا کوته لاره د واورې له عمله د دوه ورځو لپاره بند شوې وو. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکه ده، خامه دي، موټرونه په ډېرو ستونزو او سختۍ سره ځي.
یو شمېر مسافر چې موږ سره خبرې کړي په دې لارو تګ راتګ کوي وایي چې د لارې د خرابوالي ترڅنګ د مسافروړونکو موټرو د بیې هم ډېرې لوړې دي. د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لوی لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي. خو نوموړي د دې بدیلې لارې د ستونزو په اړه وویل
خلک جګی کرایه ورکوي مخکې به 15000 افغانۍ پټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و اوس 2000 افغانۍ کرایه ده نو مخکې به 20 تنه بار انتقالې ده او اوس 40 تنه بار انتقالې کیده هرات نه د میمنه په لار باندې
د طالبانو حکومت غواړي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لوی لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محبوبالرحمن نهیمی ویلي وو د دې لارې کار او یا سلنه بشپړ شوی او شاوخوا دوه اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې ژمنې دوه ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. مننه.
له تاسې هم مننه. اوس به د سپورت مینوالو لپاره ووایو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم قطر ته تللی دی او له بلې خوا په نړیوال جام سیالیو کې نن دوهمه نیمه پای لوبه ده، جنوبي افریقا و استرالیا ترمنځ روانه ده او بختیار ساحل هم راسره دی چې نور جزئیات له ده واورو.
سلامونه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پای لوبه روانه ده چې استرالیا اوس خپل توپونه پیل کړی ده. که څه هم استرالیا ډیر چټک پیل کړی، هغوی په نهه اورونو کې 18 منډې کړي دي، خو په وروستیو دوه اورونو کې دوه لوبغاړي ډیویډ وارنر او میچل مارش هم له لاسه ورکړل. ټریویس هیډ او ورسره سټیو سمیت ولاړ دي. ټریویس هیډ 3 منډې کړي دي، د دوی لپاره ورکړل شوی هدف 214 منډې دی. په ظاهر انداز بریښي چې استرالیا به وکړی شي دغه لوبې په ګټلو سره پای لوبې ته لار پیدا کړي، خو وکټ چې په لومړۍ پاړۍ کې لیدل کېده د سپینرانو یا وروتو پاچونکو لپاره ډېره مرستندویه وه. نو لا د سویلي افریقا کوم چې مهم سپینران دي تبریز شمزي او ورسره د دوی بل لفټ آرم سپینر هغوی لا توپاچونې ته نه دي راغلي. نو د هغه توپاچونې په پایله کې به ولیدل شي چې سویلي افریقا کولی شي له دغه 214 منډو دفاع وکړي یا نه، خو که نننۍ لوبه هر څوک ګټي نو دوی به د نومبر په 19 نیټه له هندوستان سره د احمد آباد ښار په نریندر مودي لوبغالي کې پایلو به ترسره کوي.
د افغانستان صاحب وبښه مخته دی چې فوټبال ته لاړ شي، یو سوال شاید زموږ د اوریدونکو ذهن کې پیدا شي. د روان جام کې ډېرې منډې کېدې، که د هندو د نیوزیلند مسابقه هم وګورو ډېرې زیاتې منډې وشوې، هند تقریبا 400 ته نږدې و چې ورسېږي. اما په دې نننۍ سیالۍ کې جنوبي افریقا ډېرې کمې منډې وکړی شوې، دلیل یې څه کېدی شي؟ او تر اوسه پورې داسې معلومېږي چې د استرالیا هم ډېره خونده نشته، که څه هم 2 منډې کړي دي خو دوه لوبغاړي بیا سوځېدلي دي.
رښتیا هم خو د کلکتې د لوبغالي تاریخ چې ګورو او په دې لوبغالي باندې وروستۍ تر سره شوې سیالۍ چې وینو، په کلکته کې هر وخت همدغه سې وي چې په سر کې د فاست بالرانو لپاره لږ ذره مرستندوی وي، په منځ کې بیا د سپینرانو لپاره مرسته کوي، د بیټنګ لپاره عموما ډېره زیاته مرستندوی نه ده. بل خبره دا ده چې کله هم یو ټورنمنټ پای ته رسیږي نو هغه وکټې چې وي هغه زړیږي، کمې وکټې چې تازه وي په هغه باندې ډېرې ښې لوبې کېږي، خو چې کله وکټې زړیږي نو هغه وکټ بیا خپل اصلي حالت له لاسه ورکوي، ډېر شي نو په تر ډېره پورې بیا منډې بیا په اسانۍ سره نه جوړېږي. نو د کلکتې هم یو له هماغه لوبغاړو څخه ده چې وکټ یې ښکارېده چې ډېره سلو.
اوس که فوټبال ته راشئ، د فوټبال هم کلنډ راته وایست. مننه.
نن د کابل پر وخت د ماسخوتن په پاوبان د 2 بجو به افغانستان له قطر سره خپل سیالي تر سره کړي، او دغه سیالي چې دا خورا ارزښت لري او ارزښت یې په دې کې دی چې افغانستان دغه راوند چې شپږ سیالي دي شپږ سیالي وګټي نو وبکړی شي چې د 2018 زیږدیز کال د آسیا ملتونو او 2018 زیږدیز کال د لارموندنې د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي.
او ما دا دواړه ټیمونه ډېر قوي معلومي شي نسبت افغانستان ته، نو خدای دې وکړي چې افغان لوبغاړي ښه لوبه وکړي.
همدغسې ده. خو د افغانستان روزونکي چې تازه د انګلستان هېواد یو ټاکل شوی دی هغه
امید شته. ډېره مننه، سلامت اوسئ ساحل صاحب. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ